د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د په خپل اواز کې اوریده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدانجلی د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یو بل شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې؟ هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه.
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته وتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نذیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلې نذیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنز په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنز کرخه راکش شوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
وو زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنز د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو حاسو باندې دا غسی کل را منسته کوي چې ترمنز ستونز نه وي. اوس موږ ګور چې یو کله کوم شان چې په وخه کې امکانات خوي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هېواد ته ځو او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس را کوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس را کوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا دا په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 500 متری کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لري دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریې، عراق او اریتریې او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان هغه کورنۍ ولام دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 13 لوړ هم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسه وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه، دوه ورځ نه پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي، په لارو کې په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی هغه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
وو دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي که نه. یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته، په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوي نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوي؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخه کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د 18 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. باقي کې جونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دی له 13 کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی د کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره وزوریږم چې زموږ د کار نور همکارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وای کور ته ولاړ شو ته هر څه ویرو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي، ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې گیم کولو د باندې نه راوت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورول شو. هغلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بیرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم بیرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بیرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا و چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. کنه ما کامرا را سره و کی می خوده فایل می دیدنه وکړ دغه کس چې د ما خبري ور سره کولی د سندرو سره مینه لري را می وست موږ د خپل ځکه ځنګړي د مهاجر د لپاره سینما لرو سینما ته می را وست ما را شت سندري وای زې سبتوم درنه بیا مرته مراده چې زه یو دوه پختنه درنه وکم بیرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پختنه ترې وکړي ویډیو می چلان ده کله می پختنه ترې وکړي د دې مرکې په نمایي کې په ژړا شو کنه وای زه نور نشم کولای نو ځینې یادښتونه می لیکلي وو د ځینو سره می خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته را رسیږي دوی نشي کولای وړاندې ځي خو زما دغه ځینې یادښتونه می اخیستي زما داسې پلان وو چې وروسته کولای شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې را واخیستای شم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي غوړم درنو پښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه شي کې ده په شعر کې ده ک په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې
تر ډیره پورې ز شعر لیکم او یوازې ډېر وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلای دی
د خپل ناول په باب کوم پیل کړی دی او کوم مواد تر ټول کړی ک په هر مرحله کې دی لطفا یو سره ته وایست د څه شي په باب بوي البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وی مګر لکه نور شرحه هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی دوه برخې خپل ټول کې راځي یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده یو برخه زما هغه هیلې دي چې زورته نه يم توانېدلې زما په وجود کې وو زما هیلې وې زما امیدونه وو ولې زه نه یم ورته توانېدلی دوی دا دوه برخې مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي که هر کم وي ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل کیدلی شي دا یو بل ډول وي کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي کله
هغه راځي د دوړو ماشومان مکس حالت دی کنه په ځینو وختونو کې زه خپل یم په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل وو اوسېږم
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره لیکل شوی وي خو فکر کوم څه کم نیمایي لیکل شوی وي کله کله کوشش کوم چې بشپړې کوم خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړی هغه سي ولیکم بیرته ران کوم ځکه زړه مې وبنه پیڅکی چې دغه برخه دغه بل سره وتړم کله کله سي زه بیا وایم چې امکان لري د څه وخت راشي چې دا د دوړو نورو برخو چې د خو مې لیکل چې د توس پکې ولاړ یم د دې برخې په خلایانه سره وشي کله کله فکر کوم چې د دوړ سره مرورېږي د برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم زه فکر کوم چې چیرته هغه د خلایانه مسلې راشي زه وو توانېږم چې را اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې 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 وخت ونیسي. او هیله لرم چې زر بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخه ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاس لطفا چې ډیره برخه شاعرۍ ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو خاغه غزلونه دي چې ما لیکلې دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي، دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې. دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي، دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپله تجربې دي، تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري، تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه، د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو. یا موږ هغه نسل یو، داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي، او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. دغسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم. مړی او مرګ او جنازې او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم. مړی او مرګ او جنازې او قبر خای زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته. عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم. دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم.
لوب هغوم را چه ترسو پوری می خوب یوسی اله هغوم را چه هر ست باید لاسوا چه پروم ده چا ده غاره عملت باید لاسوا چه پروم باور هغوم را چه سوکشتا چه ما هر وقت شغوری اور ده دیوی او تنار تا باید لاسوا چه پروم که کم چه غارم را تاون رسی و جارم خماتی و نمنم ماتی ده مرد نم ده خایز ما پسیر ده دیر خلکو خوش نشین
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر لتا سوډی رضیات مننه چې د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره وي.
ګورم ویلې نشم پخل لاس دما چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاس دما سر سر سړی کاشي سینا کې پزړه لاس دما سر سر سړی کاشي سینا کې پزړه لاس دما چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاس دما چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاس دما رسڑی کاشی سینا کے پزڑا لاس کے دما رسڑی کا شی سینا کے پزڑا لاس کے دما چور تورم ویل نشم پخل لاس کے دما پزان تن شمیو دم پر چاڑ لاس کے دما در سر رسڑی کاشی سینا کے پزڑا لاس کے دما در سر رسڑی کاشی سینا کے پزڑا لاس کے دما چور تا گورم ویلے نشم پخل لاس کے دما
څنګه